دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزه اجملند لا خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې هیله چې خورز به ولري د سهار د لسو بجو خبرونه ده. په دې خبرونه کې موږ عموما د ازادي رادیوي مجله خبرو، خو مخکې له دې چې د ازادي رادیوي مجلې ته ورشو په مخړې د دې سات خبرونه ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د ترکیې د استانبول ښار ته روان شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د فراه ښار په دفاع کې د افغان ځواکونو ملاتړ څرګند کړی او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بغلان تالاو برفک ولسوالۍ د حکومت په کنټرول کې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د ترکیې استانبول ښار ته روان شو. ارګ پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د اسلامي همکاریو سازمان په فوق العاده غونډه کې د ګډون په خاطر چې د بیت المقدس په موضوع رابلل شوی استانبول ته تللی دی. د ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاوسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل
این نشست فوق‌العاده در رابطه با بیت المقدس است و در جریان هستند که کشورهای اسلامی در رابطه با بیت المقدس یعنی سال گذشته هم یک نشست داشت و امسال هم با توجه به اتفاقاتی که پیش آمده این نشست فوق‌العاده برگزار شده.
تاکل شوی چی پا استانبول که د اسلامی هیوادونو د مشرانو دا غونډه نن جوړه شي. د امریکا د متحده ایالاتو په دې وروستیو کې د اسلامي نړۍ په شمول د یو شمېر هیوادونو د انتقادونو سربیره د اسرائیل لپاره خپل سفارت له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړ. د فرانسې خبریا جان سوئی چې د اسلامي همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو دا ځانګړې غونډه د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وربللې چې پکې به له فلسطینیانو سره خواخوږي وښودل شي او په غزه کې به د فلسطیني اعتراض کوونکو په وړاندې د اسرائیلو هغه اقدامات وغندل شي چې لسګونه فلسطینیان پکې ووژل شول او سلګونه نور ټپیان شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د فراه ښار په دفاع کې د افغان ځواکونو رول ستایلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې مایک پامپیو د ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې همدارنګه په افغانستان کې د امریکا پر دوامداره پانګونې ټینګار وکړ او د شفافو باوري او پر وخت انتخاباتو لپاره د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ په ادارو کې د حکومت د اصلاحاتو هڅې وستایلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي چې دواړو لورو په دې ټلیفوني خبرو کې د امریکا او افغانستان ترمنځ پر قوي شراکت، د ترهګرۍ پر ضد پر مبارزې او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې او پخلاینې په پروسې هم خبرې وکړې. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د بغلان تالاو برفک ولسوالۍ د حکومت په کنټرول کې ده. د دفاع وزارت د جمعې په سهار په یوې خبرې کړې اعلامیې کې ویل چې د ملي اردو سرتیرو د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو په عملیاتو کې 19 ولسوال وژلي او 12 تنه یې ټپیان کړي دي. په یوه جلا خبر پاڼه کې د دفاع وزارت ویلي له پرون راهیسې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د دفاعي او امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 19 نور ولسوال وژل شوي او 19 تنه ټپیان دي او 14 تنه نیول شوي دي. په هغه خبر پاڼه کې چې د جمعې په سهار د افغانستان د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر خبره کړه، راغلي چې په تیرو څلور ساعتونو کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې 14 تاروسي او تصفیهوي عملیات، 9 ځانګړي کومندوي عملیات او 2 هوایي بریدونه د وسلوالو پر اهداف شوي. دفاع وزارت وایي چې دا ګډ عملیات د توپچي او هوایي قوتونو په ملاتړ د ننګرهار، کونړ، غزنی، کندهار، اروزګان، زابل، فراه، بلخ، فاریاب، سمنګان، کندوز، بدخشان، بغلان او هلمند ولایتونو کې ترسره شوي. دفاع وزارت د دې عملیاتو په اړه خبر په داسې حال کې ورکوي چې په وروستیو کې طالبانو د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی او د فراه ښاري د سې شنبې په ورځ د څو شیبو لپاره د دې ښار ځینې سیمې هم نیولې وي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون له خپل سوري سیال بشار الاسد سره د تورې بحیرې په ساحلي ښار سوچي کې وکتل. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف په وینا پوتین بشار الاسد ته ویلي چې په سوریه کې امن او ثبات د ټینګېدو په حال کې دی او دا وضعیت به د سیاسي پروسې پر مخ وخت ور پرانیزي. پیسکوف خبریالانو ته ویل اسد پوتین ته د خپل هغه پلان په اړه معلومات ورکړل چې غواړي د ملګرو ملتونو د سولې د بهیر له غوښتنې سره سم د هیواد په اساسي قانون کې د اصلاحاتو په اړه د بحث لپاره دې سازمان ته یو هیئت واستوي. د کرملین ویان زیاته کړې چې د روسیې او سوریه ولسمشرانو د سوریه د کړکیچ د سیاسي حل لارې پر اړتیا هم ټینګار کړی دی. پاکستانی چارواکي وایي امنیتي ځواکونو پرون په کوټه کې د یوې لویې تروریستي حملې مخه ونیول او د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 15 تنه انتحاریان ووژل. د پاکستان پوځ په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې په دې تروریستي ډلې غوښتل په کوټه کې پر اف سي یا دولتي ملیشه ځواک حمله وکړي. د خبر پاڼې له مخې 15 تنه انتحاریانو چې په چاودیدونکو مواد بار موټر کې سپاره وو د ملیشو د مرستې مرکز ته د ننوتلو هڅه وکړه، خو سرتیري پر تروریستانو هدف ته له رسېدو مخکې ډزې وکړې او ویې وژل. د پوځ خبر پاڼه زیاتوي چې په دې کې څلور ملیشه سرتیري هم ټپیان شوي. له دې پیښې څو ساعته مخکې په نوخار کې د دولتي ملیشو پر کاروان انتحاري حمله شوې وه چې لس سرتیري پکې ټپیان شوي وو. د دواړو حملو مسؤلیت تر اوسه پورې کوم چا په غاړه نه دی اخیستی. د چهارشنبې په ورځ پاکستاني ځواکونو د سلمان بادینی په نوم د افراطي وسلوالو د یو مشر د وژل کېدو خبر هم ورکړ. د پاکستان پوځ وایي چې بادینی کوټې ته نږدې په یوه حمله کې د سلو کسانو د وژنې د قضیې په تړاو تر تعقیب لاندې وو. او د اروپایي ټولنې لخوا یوه حقوقي پروسه پیلېږي څو پر هغه اروپایي شرکتونو چې ایران سره تجارتي راکړه ورکړه کوي د امریکا بندیزونه نرم کړي. د اروپایي کمیسیون رئیس جان کلاود یونکر پرون وویل چې اروپایي ټولنه به د شرکتونو د ممانعت د قانون یا تګلارې په نوم د یوې حقوقي پروسې فعالول پیل کړي. یونکر د بلغاریا په پلازمینه سوفیا کې د اروپایي ټولنې او لویدیز بالکان د سرمشریزې په پای کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې زیاته کړه چې اروپایي ټولنه به په ځانګړي ډول خپل کوچني او متوسط شرکتونه چې په ایران کې یې پانګونه کړې ده خوندي کړي. په دې غونډه کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د ایران له اټومي موافقې د وتلو په خاطر له امریکا سره د تجارتي جګړې د پیلولو احتمال رد کړ، خو هغه په عین حال کې هغه خطرناک حالت هم تایید کړ چې نړیوال شرکتونه له ایران سره د راکړې ورکړې له کبله ورسره مخامخ دي. د متحده ایالاتو د خزانې وزارت اروپایي شرکتونو ته نوي ورځې مهلت ورکړی چې د امریکا د نوو بندیزونو له نافذېدو مخکې له ایران سره خپلې ټولې تجارتي معاملې ختمې کړي. دوستان تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د دې خپرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو مخکې له دې نه چې د ازادۍ راډیوي مجلې ته ورشو رپورټ راخلو، په کابل ښار کې یو شمېر بې وزلي کسان د کار له نشتوالي شکایت کوي او د هیواد د سوداګرو او پانګوالو حکومت غواړي چې د روژې په مبارکه میاشت کې دې ورسره مرستې وکړي. خان محمد سیند په اړه تفصیل لري.
په افغانستان کې بیکاری او بیوزلی عمده لامل دی چې د هیواد ګڼ شمیر خلک یې له مختلفو ستونزو سره مخ کړي دي. سپینګیری شیرداګل یو مزدور دی چې ټوله ورځ مزدوري کوي او تر ماښامه 40 یا 50 افغانۍ ګټي. دی وایي تېره شپه یې وچه ډوډۍ خوړلې ده. کابل ښار دغه بیوزلی اوسیدونکي بیکاری له هیواده د تېښتې او داسې نورو ستونزو لامل ګڼي. دوی وایي د بیکارۍ له امله ورته عادي او د روژې، اخترونو او نوي کال ورځې هیڅ توپیر نه لري. د افغانستان خلک د روژې د میاشتې په رارسېدو سره یو لړ ځانګړي آداب او دودونه لري چې له اړو بېوزلو سره مرستې په دغو دودونو او د خیر په کارونو کې راځي. محمد آصف د کابل ښار یو بل اوسیدونکی دی چې دی هم د شیرداګل په شان ټوله ورځ د ښار په واټونو کې لاسګاډی ګرځوي او په ډېرو کړاوونو ځان او کورنۍ ته یو مړۍ ډوډۍ ګټي.
زخپلم د نه هم فارق مال شه کورګم لا باندې لسته کسه دي کورګ لا ته شه تم مکتب وي دمو چې بخرو خوره بخرو چې بخرو درونه یو روم گاډه وهلې کور کې پرو ده دا ګم لا باندې خرچ دي زمون از مو خپل خرچ دي دي لار کرام دي دي چې پیسې کاروبار یو له خلک لا او دی ولا خلک مړي کی.
د هیواد یو شمیر دینی عالمان وای د روژې میاشت د خدای د میلمستیا میاشت ده چې خلک پکې په عبادت، تقوا او د نفس پر ضد د مبارزې له لارې ځانونه خدای ته نږدې کوي. د دغو عالمانو له جملې بحرالدین جوزجاني د هیواد له سوداګرو او پانګوالو غواړي چې د خدای د رحمت په دغه میاشت کې د بېوزلو لاسنیوی وکړي.
ماه رمضان در کنار کې یک ماه بود عبادت
د روژې میاشت د دې ترڅنګ چې د عبادت اړخ لري چې پښپ کې قیام او دورز روژه ولري. لوټو لو خیر غوښتونکو سوداګرو غواړو چې د یو بیوزلی یتیم او د ټولنې د اړو کسانو په لاسنیوي سره خپل ایمانی او انساني مسولیت ادا کړي. په دې توګه به مو د خدای او د ملت پر وړاندې مسولیت ادا کړی وي.
په وروستیو کلونو کې د روژې د میاشتې په رارسېدو سره ځینې سوداګر او پانګوال له بېوزلو کسانو او کورنیو سره د خوراکي موادو او د نغدو پیسو مرستې کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه که څه هم ناامني د بازار د کاروبار لپاره عمده ستونزه ګڼي، خو وایي چې سوداګرې هڅولي چې د روژې په میاشت کې له بېوزلو سره مرستې وکړي. د دغه خونې مرستیال خانجان الکوزی آزادی راډیو ته وویل:
موږ دوی ته د خپلې لارې نه رهنمو ورکړی دی او دا هم تشویق کړي دي په دې باندې چې هم قیمتي رانه شي، هم نرخ ټیک نه شي، او هم دوی خپل کومکونه د مستحقینو سره او د هغه خلک چې مستحق دي، غریب دي، په دې روژې مبارکه میاشت کې دغه دوی وعده کړې ده.
مدني فعالان له بېوزلو سره د مرستې په لار کې د خلکو هڅول مهم ګڼي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي د ټولو جماعتونو ملا امامانو ته سپارښتنې کړي چې د اسلام له نظره له بېوزلو سره د مرستو د ثواب په اړه خلکو ته تبلیغ وکړي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې. زه محبوب شاه محبوب یم او تاسې د ازادي رادیوي مجلې د نننۍ غنې اوریدو تر بولم. په نننۍ غنې کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په هنر جاج کې د پکتیا ولایت د اطلاعاتو فرهنګ لری سره د پکتیا فرهنګي جاج خسته
او دغه رنګي چنوار او سنگینه غونډې د چشمه ماران ته سیاحتي سیمه ده. نور ډیر زیاتې سیمې مونږ لرو لکه موشاکه شو، دا کښوله مرزکی خزانه شوله، او دغه رنګ زکریا پیغمبر قبر شو.
په فنکار برخه کې د تکړه ممثل جاوید عابد سره د هغه په هنري سفرونو غږیدل یو.
زه هم پام دی نظر یم زموږ د هنر خصوصا د تمثیل په برخه کې خو استلا د وای شکل تاسو نمایش وړاندې کوي، نو لومړی د نمایش متن وخوري، هضم یې کوي، د وجود راګ راک ته واسطه وي، او بیا په ټول ځان وړاندې کوي.
پزر پانه کی با لند کی سا وید وګړی واوري
د کلمه شرب وویل پدی بډای څه کوي د حکومت پیغله هم نه دچی کوم ظلمی ته یې نه کاکړی.
ادب جام کی با د پښتو ژبې د لرغونی ادبی دوري د نوموتی شاعر شیخ متی له احوال خبر شي.
کورس کشپا کپیړی کال ده استاد قدرت کمکه مثال ده استاد لورونو یو رڼا ده دلتا چې جوړه تماشا ده.
او رحمین خیال کې به د کک او زرینی منځومی د دویم سرود لومړی برخه واوري.
څو راغلی د پامیر لسر درو دی څه د ستری باکتریا لزاړه خارا څه مشران له هندو کچرا اوختی لباګرام ناګر ویهار او کابورانا.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
په پیل کې لام مریم توخی څخه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
تیرونه په لوګر کې د سنزل ګل دودیزه مشاعره وشوه. په یاد مشاعره کې ګڼو شاعرانو، لیکوالو او فرهنګیانو برخه اخیستې وه چې د دود سره سم یې په بیلابیلو برخو کې خپل شعرونه وویل. د لوګر والی محمد انور خان اساقزی د سنزل ګل مشاعره د لوګر ولایت د خلکو له دودونو څخه وبلله او څرګنده کړه چې د سنزلو د ګلو خبوی د دې سبب کیږي چې دغه ولایت شاعران او فرهنګیان د هغه په وصف کې شعر ووایي او فرهنګي جشن جوړ کړي. په یاده مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل شعرونه وویل چې ډیره برخه یې له جګړې څخه نفرت ته ځانګړې شوې وه. بلخوا په میدان وردګو ولایت کې د مڼې ګل دودیزه مشاعره هم وشوه. په یاده مشاعره کې د میدان وردګو والی د ولایتي شورا او د وکیلانو، د دولتي ادارو د رئیسانو، د مدني ټولنو د بنسټونو د استازو، شاعرانو، لیکوالانو او بڼوالو په ګډون په میدان ښار کې جوړه شوې وه. په یاده غونډه کې د میدان وردګو والی ډاکټر محمد عارف شاه جهان له شاعرانو څخه وغوښتل چې په خپلو شعرونو کې د خلکو او ټولنې درد بیان کړي او خلک سوله ییز ژوندانه ته وهڅوي. دغه جشن د سولې، ثبات او امنیت، د خلکو د ستونزو، د مڼو، د ګلو او د بڼوالۍ محصولاتو د ودې د لارو چارو د موندلو په باب د شعرونو او علمي مقالو په لوستلو سره پای ته ورسید. په خوست ولایت کې د کتاب او کتاب لوستنې اونیز نندارتون پرانستل شو. د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې د فرهنګ او ګرځندوی آمریت اړوان د خوست په عامه کتابتون کې د کتابونه ونمانځل شوه. دغه نمانځغونډې ته د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ځوانانو چارو مدیر محمد انور زاهد د ښه راغلاست تر څنګ وویل چې دا نندارتون یې ځکه جوړ کړی چې د لوست فرهنګ رواج شي. په غونډه کې د کتاب ونۍ د ګډونوالو لخوا د کتاب د مطالعې په ګټو هر اړخیزې خبرې وشوې. دوی په یو اتفاق سره د مطالعې د رایجېدو په غرض د ټولنیزو رسنیو له لارې د عامه پوهاوي د پراخ کمپاین ترسره کېدو ژمنه وکړه. یاده دې وي د کتاب ونۍ هر کال د غوایی یا سور میاشتې په وروستۍ ونۍ کې په ټول افغانستان کې نمانځل کېږي. او په هرات پوهنتون کې د سرچېړونکي محمد اسلام افضلی ځانګړی کتابتون پرانستل شو. د کتاب د ورکړې د ونۍ په مناسبت د سرچېړونکي محمد اسلام افضلی لخوا د هرات پوهنتون مرکزي کتابتون ته د هیواد په دوو ملي ژبو پښتو او دري نفیس علمي تحقیقي حقوقي ادبي او تاریخي 1400 ټوکه کتابونه ورکړل. د هرات پوهنتون مشرتابه له سرچېړونکي محمد اسلام افضلی له دغې لویې تحفې مننه وکړه او په کتابتون کې ورته ځانګړې برخه جلا کړه.
د پکتیا ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد شفا مشفق وایي چې د پکتیا په ولایت کې ګڼې تاریخي آبدي او فرهنګي سیمې شته. ځینو کې د رغونې پرمختګ شوی او په ځینو به کار وشي. هغه وایي چې د تیر په پرتله په پکتیا ولایت کې فرهنګي وضعیت ښه شوی او د لا ښه والی په خوا روان دی. په پکتیا کې زموږ همکار اصیل ځاځي له محمد شفا مشفق سره د پکتیا فرهنګي وضعیت څېړلی. نننۍ هنر جاج مو همدغې مرکې ته ځانګړی کړی.
هنر جاج
پکتیا ولایت د افغانستان د هغه شمېر ولایتونو څخه ده چې ګڼې فرهنګي سیمې لري. په فرهنګي برخه کې هم یو څه لاسته راوړنې شته دي چې غواړو چې د پکتیا ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس ښاغلي محمد شفا مشفق سره لنډه مرکه ولرو. ښاغلی مشفق صاحب، تاسو ښه راغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. د ارتل مخه د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. په پکتیا کې ډېرې تاریخي سیمې مونږ لرو چې دا غیل جملې نه د زهاک خار تاریخي خار دی او د غرنګې چنواره او سنگینې غونډۍ د چشمه ماران ته سیاحتي سیمه ده. نورې ډېرې زیاتې سیمې مونږ لرو لکه موشاکه شو او دکه شوله مرزکی خزانه شوله او د غرنګې ذکریا پیغمبر قبر شو. د دې ترڅنګ مونږ د دې لپاره هڅې روانې کړې دي ترڅو د دغې لپاره مختلف برخو کې د دې سوانی را واخلو او د باندې پروژه سازي وکړو. د دې لپاره چې هغه خصوصا هغه متبرکه ماکین چې د گردیز په خار کې دي، چې هغه شابول حسن خرقانی رحمت الله علیه زیارت دی، شاه قنبر علیه رحمه زیارت دی او دغه رنګ نور اولیاء کرام دي، مونږ غواړو چې د دې لپاره پروژه سازي وکړو او په آینده کې د دې دغه متبرکه ماکین ورغو. زمونږه هڅه او هاند هم داده چې د پکتیا والو د فاره په فرهنګي ډګر کې یو څه لاسته راوړنې ولرو. زمونږه هڅه به دای مونږ په آینده کې هم پلانونه لرو. کوشش به مو داوي چې مونږه کم تر کمه دغه څلور کتابتونونه چې یوې په مرکز ګردیز کې دی او بلې په سمکنۍ ولسوالۍ کې دی، درېمې په سید کرم او څلورم زرمت ولسوالۍ کې، د دې دپاره کتابونه زیات کو او د دې دپاره ودانۍ په پلان کې نیولې دي په 98 او 99 کې ترڅو دغه ودانۍ جوړې شي او ښه خدمات پکتیا لیکوالانو شاعرانو ته عرضه کړو.
کله چې په دې ارتباط لکه رڼا واچوي چې بغیر د دینه چې اوس مثلا تاسو د اطلاعات فرهنګ ریاست په چوکاټ کې د مرکنې ترسره کړي دي او د نورو ترسره کونو لپاره هم تابع لري، فرهنګي ډګر کې لکه مدني بنسټونو تر کومه پورې د تاسو سره لاس یو کړی دی؟ مثلا هغوی څومره پرمختګونه په دې ډګر کې شته دي؟
په دې وروستیو کې دلته کمی مدني بنسټونه او فعالین چې دوی په مختلفو برخو کې سیمینارونه نیسی. د دې ترڅنګ په مختلفو ادبی ټولنو کې مشاعرې نیول کیږي او دوی زمنګ سره په پوره ډول باندې همغږي دي. زمنګ او دوی ترمنځ چې کومې فرهنګي چارې ترسره کیږي هغه په همغږي ډول باندې ترسره کوو، په ګډه ترسره کوو. دلته په دې ورستیو کې یو څه فرهنګي او مدني نهادونه چې دوی د زده کړو برخو ته ډیره زیاته پاملرنه کړې ده چې هغه دوی کوشش کوي چې په ولسوالیو کې د ریاضي او دغه رنګې د کمپیوټر او انګلیسي او دغه د ریاضیاتو کورسونه دایر کړي.
د موزیم او د ګالری حالت څنګه دی؟ د پکتیاولې د لاتو فرهنګ څه پرمختګونه پکې تر سترګو کیږي کنه؟
خوشبختانه په دې باندې توانېدلې سو چې په پکتیا کې د یوې ښې غنی ګالری څښتنان شو او دغه رنګې د یو ملي موزیم چې تقریبا تر 1525 قلم آثار پکې وجود لري. زمونږ هڅه وهان دا ده چې د دې لپاره کار وکړو ترڅو دغه ګالری او موزیم لا هم غنی شي.
رسې په پکتیا کې د کتاب د چاپولو یا د مجلو د چاپولو، یعنی په مجموع کې د چاپی رسنیو وضعیت په کوم حالت کې دی؟
چاپی رسنۍ دې کې خوشک نشته دی چې پخوا ډونران ډیرو مرستې ډیرې وې. چاپی رسنۍ هم ډیرې زیاتې وې او په پکتیا کې تقریبا تر 1500 پورې چاپی رسنۍ موږ درلودلې چې دا به چاپ کېدلې. ولې بدبختانه چې په دې وروستیو کې هغه خارجي ډونران او هغه مرستندویان چې د چاپی مطبوعاتو سره یې مرسته کوله هغه مرستې کمې شوې دي. خو اوس هم لیلی الهم په پکتیا کې خپل د اطلاعاتو فرهنګ لوري نه دوړانګې میاشتنۍ په کال کې 12 وارې چاپ کیږي او مختلف مضامین پکې چاپ ته سپارل کیږي. د دې ترڅنګ پاسون محلنۍ هم شته دی او افغان ننګ محلنۍ او دریز محلنۍ هم شته دی چې د چاپ په ګاڼه باندې پوسول کیږي. ولې د کتاب د چاپ مسله په پکتیا کې ډیره تته ده. تر دې وخته پورې په 13-19 کال کې دوه تر اتو عنوانونو پورې کتابونه چاپ ته سپارل شوي دي چې هغه هم سلیمان غر کلتوري ټولنې چاپ کړي دي.
د مطبعو وضعیت څنګه دی؟ پکتیا کې شته دي نشته او کشته دولتي دي او که غیر دولتي؟
د دولت په چوکاټ کې خو مونږه بدبختانه چې مطبعه نه لرو. بار بار مو د دولتي مطبعې د راوړلو لپاره پیشنهادونه کړي دي او هڅې مو کړي دي ترڅو دولتي مطبعه فعاله شي او وزارت دې تجمن هم و چې باید په زونونو کې کم تر کمه په زونونو کې دولتي مطابع فعال شي. ولې تر اوسه پورې په دې نه قادر شوی چې فعال شي؟ ولې هڅه وکړو تر څو دلته دولتي مطبعه فعال شي. خو د دې ترڅنګ د معیار لمخې چې کوم شخصي مطابع دي دا غینه یوازې په معیار باندې چې برابر ده او د کولای شي چې کتابونه چاپ کی او نور مختلف اثار چاپ کی. هغه مسعودی مطبعه ده چې هغه خصوصي سکتور پورې اړه لري او سختن یو د ګردیز یو تن تجار ده چې هغه د مسعودی صنعتي مطبعې په نوم باندې خپل فعالیت ترسره کوي. د تیر ترڅنګ نورې وړې واړه ماشینونه شته دي، ډیجیټل چاپ ماشینونه دلته شته دي. ولې هغه سی په معیار باندې پوره مطبعه چې په د ولایت په نورو ولایتونو کې شته دي، د هیواد په نورو ولایتونو کې په پکتیا کې بدبختانه وجود نه لري.
د ګردیز بالا حصار د ترمیم لپاره هڅې شروع دي، یعنی مثلا د ترمیم نیت لري، د دغه رغول بیا په معیاري ډول لا ترسره شي او که لکه په تیر چې یو ځل د یونسکو د طرف نه فکر کوم یو اقدام شوی وي چې بیا وزارت د هغې مخالفت وکړو، ځکه چې په هغه معیاري لکه د تاریخي سیمو د رغولو په شکل نه و. دا ځل د دې رغول به څه رقم وي؟
نو د پکتیا د ګردیز د بلایسار یو لوی ستونزه ده چې تر اوسه پورې موږ په دې نه یې توانېدلې چې هغه دقیق تاریخ د پکتیا د ګردیز د بلایسار معلوم کړو چې دا په کوم کال کې جوړه شوې ده. او یو لوی ستونزه بل ده چې د دې هغه پخوانی انځورونه چې باید شتون لرلی د هیواد په کچه باندې چې څومره موږ ته معلومات دی موږ هڅې کړي دي هغه که د اطلاعات کلتور وزارت دی یا نورې ادارې دي موږ ته هغه پخوانی چې ګویا ځینې لیکوالان لیکلې په خپلو لیکنو کې راوستي دي چې دا د سکندر مقدونی لراتګ نه پخوا چې سکندر مقدونی کله هغه مهال افغانستان ته راتللو په 309 قبل الميلاد کې د زکی لخوانه د سکندر مقدونی د حملو د ساتنې په پار باندې دغه بلایسار جوړ شوی او دغه وخت انزورونه زمنګ سره شتون نه لري خو زمنګ به هڅه دا وی چې د دې لپاره کار وکړو ترڅو په خواني انزورونه پیدا کړو
د پکتیا ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس ښاغلی محمد شفا مشفق ډیره مننه
خیر اوسې تاسو نه هم مننه
جاوید عابد د کندهار ولایت اوسیدونکی دی هغه د کابل پوهنتون د ښکلیو هنرونو پوهنځي د تیاتر په رشته کې زده کړې کړي له تیرو څو میاشتو راهیسې یې هنري سفرونه پیل کړي ولایت په ولایت ګرځي او ځوان نسل ته د سټیج ډرامو له لارې د انسانیت او امن پیغام رسوي نوموړی د همدې هنري سفرونو په لړ کې وړمونی ننګرهار ته تللی او په بیلابیلو علمي او فرهنګي مرکزونو کې خپلې تمثیلي پارچې وړاندې کړې له جاوید عابد سره د هغه د هنري سفر په اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد مرکه کړې تاسو اوریدو ته بولم
فنکار کوم ولایتونو ګرځیدلې او د دغه هنري سفر نه مو خصه ده
له هلمند می پیل کړی دي او دا می جرلسم ولایت دی هلمند روزګان کندهار زابل غزنی ورداګ پکتیکا خوست پکتیا کونړ قندوز کابل لغمان او دادی وسپننګرار کې
موخه مو څه ده
څو دلیل لري چې په مخ کې راځي لومړی غواړم هنر د هنر په شوکاټ کې د هنر د اصول برابر د هنر د اخلاقو برابر د هنر په ظرف کې خلکو ته وړاندې کوم چې د هنر د هنر په څیر وپیژني دوه مدد می داري چې ځوان قشر په دې باندې وپو هم چې رضاکار کار څه ته وایي څنګه کولای شو رضاکار خدمت وکړو او لکه طریقې وکړو درېمه خبره دا ده چې په نه امکاناتو ایا کولای شو کار وکړو او په مجموع کې هدف دا دی چې هیومنیزم ته یا انسان پالنې ته کار وسی او په دغه برخه کې خلک متوجه شي چې څنګه کولای شو چې اوسنی وخت کې افغانستان لشته ناورین څخه وژغورو او په دغه برخه کې څنګه کولای شو چې انسان ته د انسان په څیر وشي او په دغه برخه کې کار وکړو او په دغه برخه کې یو انسان د بل انسان سره په مینه کولو او درد کولو شریک کړو
تیرا ورځ چې ما تاسې په لغمان کې ولیدلې د وطن مورې زموږ تر سرلیک لاندې تاسې هنري سفر هلته یوه د ښکاري په نوم ډرامه تمثیل کړه چې د اسحاق ننګیال شعرو او د هغه د شعر تصویرونه تاسې خپل وجود کې تمثیل کړل واقعا موږ خو ته نه ډېر خوند واغوستو بلکې یو دردونکې حالت تاسې هلته خلکو ته وړاندې کړو چې وښکاري آشنا درته سلام کوم پام کوه ماشې ته ګوته مو وروړه دغه خوند چې موږ ته د ستا هنري سفر یا د تمثیل را انتقال کړي تاسې ته هم کله خوند غشتي چې کله مو دغه سي تمثیل وړاندې کړي
به صاحب تاسو خپل شاعر یا شدر معلومیږي چې کوم شعر تاسو ته خوند درکې ته به خبره ده لیدونکو هم تاثیر په ما غند هسي زه هم پام دې نظر ما زموږ د هنر خصوصا د تمثیل په برخه کې کوم استلا ده وي چې کله تاسو نمایش وړاندې کوئ نو لومړی د نمایش متن وخري هضم کوي د وجود راګ راک ته واسطه وي او بیا په ټول ځان وړاندې کوي هو ما چې کله شکاری نمایش وړاندې کاوه پر وروستي بیتو باندې ما خپل هم په وخت کې لستر غوښ کې و په هیته د تمثيل اوښ کې نه وې که څنګه تمثيل په قانون کې ما باید د تمثيل له اصول سره برابر سترګې لنجې سی وای خو ما د وطن حالات داسې دي چې ما دې ته نه پرېږدي چې ما سترګې وچ پاتې سي تبي خبره ته پر ما باندې خپل تاثیر لري او زه کوم شی وړاندې کوم هغه ست د ترامې د اصول خصوصا د تمثيل د اصول برابر یپلای حزموم پر خپل ځان عمل کوم پر خپل ځان تاثیرات اچوم اور پسې به تمثيلوم
تاسو زماده لومبې پختنې په جواب کې راته ویل شي په دیار لسو ولایتونو باندې ګرځیدلې خو اغه نامې چې تاسو د کوم ولایتونو واغستې د اغوی ولایتونو ترمنس مواصلاتي لاري د خطرونو ډکې دي په ځینې سیمو کې د دولت وسلوال مخالفین دي تاسو دغه سفرونه هوایی کړي که زمینی مو کړي که زمکني مو کړي وي کله د داسې دولت مخالفینو سره مخامخ شوی یا دا چې تا کله تمثيل وړاندې کړي اغوی ناس وي دا اغوی ریاکشن سوي
هوایی سفرونه مې نه کړي په اقتصادي لحاظ باندې په درېمه برخه کې اترمه کټګوري کې چې راځي د هغو خلکو په څیر په موټرونو کې سفر کړی دي کله کله مې کوشش بيخي کړی دي چې د موټر په دقیقې کې کښېنم یو خو زما د خپل وسو توان برابر ځمه او بل غواړم چې د خپل ولس او هغه د درېمه طبقه چې خلک ورته وایي زما لپاره خو انسان ټوله یوه طبقه ده د هغو له درد او د هغوی له مشکل ځان خبر کړم او په جای د یو هنرمند په صفت او په جای پوسم چې څنګه زما د وطن یو بېوزله انسان د موټر په دقیقې کې په یخ یا په ګرمۍ کې کښېني یو سفر مې وایي سوی دي د روزګان څخه بیرته کندهار ته راتګ و چې مطلق لارې بندې وې او زما په کابل کې بل اجرا و چې زما باید هغې ته ضرور ځان رسولی وای دوستانو یې کور ودان ما دپاره زمینه مساعده کړله او کله چې پر لارو ځم نو تر اوسه پورې خو د دولت وسلوال مخالفین نه دي راسره مخ سوي که راسره مخ سي هم ځکم ویره وډار نه لرم ځکه زه چاته کار نه کوم زه د ولس د منځ سړی یم بیا هم په داسې شکل کې چې راسره مخ سوي دي زما احترام کړی دی مثلا د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې زما سره مخ سول په ننداره کې راته ناست و دا چې څومره وه په تعداد نه یم خبر خو یو کس چې زه یې په غېږ کې ونیولم او زه یې تشویق کړم د جاسوس تر ډرامې وروسته او اوښکې په ژره کې بیدې زه یې په غېږ کې ونیولم د غزنی فولکلور کتاب یې راته ډالۍ کړي او بیا راته وویل چې که وکولای شي یوه اجرا موږ ته هم وکړي
جاوید عبید کده دغه جاسوس په اړه باندې لګرنا و چې دا څنګه یو ډرامه ده
جاسوس د نامل مخې د اسمن میږي چې دا به د جاسوس پر موضوع باندې برابر موضوع وي خو داسې نه ده د جاسوس ډرامې په پیل کې یو ماشوم خپل د پلار په اړه غږیږي لومړی خو دا کرکټر چې کله صحنې ته داخليږي یو حالت د منتل یا لیونتوب حالت یو خپل حالت په منتل حالت کې دی په خوشي کې لګیا یې خو کله چې خپل اصلي حالت راګرځي نو بیا یو صحنه ورېږي او بیا له نو سره برابر د دې کیسه کې نو په لومړي صحنه کې د کرکټر پلار په دې نامه وجل سوی یا لال سوی دی چې ګویا د پلار جاسوس دی خو دې پریاد کې چې زما پلار جاسوس نه دی زما پلار بزګر وو په دې سوی ته پام کې اتللی دی نو داسې بند پر بند ډرامه پراګراف پر پراګراف تراجید ته ځي او بل اخره یو نبره د مستقبل ته د ماشوم رواني جوړ شي ماشوم نو سورته وایي خو کرکټر ورته وایي چې هرڅه ځخې هرڅه وایي څوک ځغ نه اوري ګریوان سری وزر کی زاری کی جاری وش کی توی خصو کی جغ ناوری او پخی کی دی پر خپل خدای جغ کی چې خدای ته خو می جغ واره
کدار ته وای چې دغه دوه ډرامې چې تاسو وس تشریح کړی دا تاسو یوازې د تخنیکی وسایلو په مټ باندې او په ساوند افیکټونو باندې په تنا د خپل وجود د بیلابیلو برخو په حرکتو سر درسوي دا سي نور ډرامي هم تاسو کړي دي چې هغه کې دي ډېر کریکټرونه برخه واخلي او ډرامه دی وړاندې کوي
دا سي ډېر ډرامي تاسو ما پرې سوي لاس ډرامه ما ډرامه چې خپل مالي کړي خو په ډېر کریکټرو کې و مکتب ډرامه ده سول ډرامه ده دا ټول زما ډرامي چې ما په ګروپي شکل کار کړي دي او مثلا په سنيو وخت کې تازه ده مچ مړهنتم کړي یو د مولانا ډرامه ده د مولانا پر ژوند لیکل سوی ډرامه ده چې زیاته برخه په دریجه بده زالته راوی نقش پکښ کې لرم نو اکاډمیک ډرامه ده تقریبا 14 میاشتې متمرین پر کړی دی او پر ځاکار شکل مخار پکښ کې کړی دی تاسو خبره پر ځای زه ولی ون اکټور ډرامه انتخابوم یا په یو لوبغاړي کې ډرامه یا مونولوګ سنجوم یو هدف ده چې زه چې کوم ډرامه لیکم په هغه کیفیت چې زه غواړم بل لوبغاړي زما سره په هغه شکل نه ځي یا د ازما د متن سره په هغه نه چې زه غواړم وفاداری نه کوي زحمت نه باسي یو بل خبره ده چې زه رضاکار سفرونه کوم نن سبا رضاکار کار د څوک او ژوند ورکی که رضاکار کار ته وژور کینو خطر ته نور کی که خطر ته ور کینو تهدید ته نور کی تهدید په دې معنی چې ځینی وخت په داسې ځای کې راځي چې مثلا موږ اجرات مساعد یو ټول کار مسم کړی خپل ته څوک ممانعت کوي مې کوه
او دا خطرونه تاسو په خپل ځان اخیستي
دا نه اخیستي دا ورار باندې تیر شوی دی تر ډیره هغه پر دا سره باندې تیر شوی دی چې که رښتیا وایم دغه نن زما یو ځای پروګرام هم داسې وسو او زما یو څه سوي نه یم او نه مې سکه ځم ځکه زه د همدغه ستونزو د حل لپاره راولاړ شوی مزخ په پیارم چې مشکل ستا ستونز ستا کله چې ستونز ستا نو زما مبارزه په درد خوري په ستونز نه نو بیا خو زما مبارزه په درد نه خوري زه خوند نه اخلم او زه ځان ته وایم چې بس اوس په چې څومره اور وي څومره چې ستک وي عمر تیر کیږي عمر پخیږي زه غواړم چې زه پوخ سم زه تیر سم په دې برخه کې او زه د خپل هیوادوالو د خدمت جوګه سم طبيعي خبره ته پر روحياتو مې منفي تاثیر لري کله کله د ځان سره ژغېږم خو ځان ته دا خبره کوم چې تو غره ولرسو وي د ستونز د حل لپاره نو معلومدار خبره د ستونز ستا خو یو ستونز هم دا
جابد ابد کدارته وي چې ساسي اونري سفر تر کوم وخت پورې دوام لري
تر هغه چې د هیواد څلور دیش ولایتو ته د هنري سفر په جریان کې ولاړ سم او ته هغه ننداره چې ما د لومړي او دوهم هنري سفر په جریان کې ټاکلې دي هغه وړاندې کوم خلک ته
ولې غواړي چې جاسوس درما د افغانستان په ټولو ولایتونو کې وړاندې کې او خلکو ته دا پیغام ورسوي
هو ډېره پر ځای پښتنه ده ځکه غواړم چې د جاسوس درما د هیواد کوټ کوټ ته ورسوم نه یو خو د جاسوس پر درما کې ما هغه موضوعات راجمع کړی دي چې د هیواد او ولسکلنه تراژیدی پخښ کړه نقشتل سوي ده او هغه ما په داسې طریقه را جمع کړی دي چې نه د خلکو وخت ځای کیږي او نه پیغام خطا خوري د خلکو څخه دغه ډرامې پر کلمه کلمه پر حرکت حرکت ما فکر کړی دي چې په هر څه کې پیغام وي او مجموعاً د هغې ډرامې ګټه خلکو ته د ویشتیا روشانتیا او مثبت بدلون خواته هڅولو پاتېدل دي زما سره کچا چیرې بالفرض همکاري وکړل او زما سره په کاری بخش کی د ټیم په شکل کار وکي بیا نور سم راوړان کوم زه خو هم ولاړم رضاکار کارته که څوک پیدا سي خو ته پاره خلک په د ټیم په شکل هم کار کوم لا تر اوسه پر خوځه د ګړن نسور سره مخه ما لومړی لوی استنز می داده چې ځکه لوی ولایت ولاړم زه به دې پر اړینم چې د جاسوس ډرامې د اپیک زپل کې پلیکېدو د پاره څنګه تخنیکار وروزم په هر ولایت یو یو تخنیکار وروزم چې کله زما غ تخنیکار ته پاتېږي خو ځکه هغه ولایت سره چې بیا بل ولایت زما په دې کوم ډیر مشکلات هم راځي کله کله پر ځای د تخنیکار ولارس یا ناروخ سی یا ونه غواړي سم سره کار وکي نو بیا زه به هم زره وایم نو دلیل دا دی چې جاسوس ډراما مجموع اندر جاسوس ډرامې پیغام دروندي د خلکو پر زړه برابر دی هر څړی خپل ژوند پکې ویني او دغه ډراما چې کله اجرا سي تر اجرا وروسته خلکو ته فکر ورکوي
او کو سره د دمو وای شي په کندهار کې چې تاسو بودباش لري التوسیګي تمثيليونر ټولنې بخامه خوي تاسو ورسره رابطه لري
هو د کندهار لومړنی د کندهار ننداره په نامه تراغه ورسته قرار دی تشیر وکي میوند تیاتر ننداره راوته سهار پروډکشن راوته پلار پروډکشن راوته او سر پسند کی کندهار فلم ننداره چې ډیر فعالیت کوي نو د دې ټول سر زما اړیکه ده او دا خو زما د هنر ساحه ده او زبای دلی کې وساتم او د ټول سر پیژنم
ډیر مننه جاوید عبید خوشاله اوسی
ډیر مننه له تاسو څخه تشکر
عبد الوکیل سولمل شینوار د لنډو کیسو هغه لیکوال دی چې په خپل کیسو کې د افغاني ټولنې یو شمیر سنتي قواعد مات کړی دي زموږ همکار وګمه جبارخیل د سولمل شینوار لنډه کیسه وې د وګړي دراوروي
زرپانا وې د وګړي نیمش په واد ټولو کلاګانو لوی دروازې تړلې وې د کلی ټول لوی او واړه په درانه خوب داسې بیدو تابه ویل ټولو د خوب ګولې خوړلې وي ناببره لوی سپکو او درنو ډزو له کلاګانو او وړو کورونو د باندې او دننه لوی غوغا جوړ کړه دربارې شو هر څه داسې وخورېدل او ولړزېدل لکه لوی زلزله چې سما او غر ونړوي او لکه لوی طوفان چې هر څه له ځانه سره پورته کړي لټولو د لوی کلا لوی دروازه پدرب بیرته شو سپکو او درندو دزو نوی وازی په کلی کې ویده وګړي راکینول مارغان او په کلاو کې پراته حیوانات هم وترهیدل د کلی ګرد واړه او زاړه ټول لزایا ولټیدل د کلی د سړې ادې لخلی لوی چغه پورته شو یا الله خیر لدی سره ټول ناری کړی غلی دی غلا لویانو هر یو څه چې لاس ته ورغلل واخیستل چا توره په لاس کې ونیو چا تبرګی را پورته کړ او چا ټوپک اوږې ته واچاوه خو چې له کلاګانو او کورونو د باندې د کلي منځ ته راووتل هر یو لکه اروایې چې وتښتي ځای په ځای ودرېد په ټولو ویره خبره شوه رنگونه زیر و اختل. ټول کلی پسپکو او درنو وسلو بار داسې وسلوالو نیولی و چې نیم انسان او نیم حیوان ته پاتې کېدل، او د لویو وزرونو په لرلو سره لکه مارغان په هوا کې هم الوتلی شول. په دغه عجیبه مخلوق ټول باغونه، کروندې او کلي ته نږدې ټول غرونه رغونه ډک وو، او کلی او کلیوال یې څارل چې موجودیت او راتګ ته یې څه ډول غبرګون ښایي. له دوی سره جګړه او کتیخته. په دې نیمه شپه کې د راغلي مخلوق داسې جامې په تن وې چې د توپ په ګولیو یې هم په ګرانه له پښو غورځولی شو، او د هر یو په اوږه داسې وسلې بار وې انسان څه چې تیږې یې اوبه کولې. دا وطني غله نه و، او نه خو هم له نږدې ګاونډه راغلي شوکمار و. د دوی نه جامې چاته ورته وې، او نه یې څیرې، او نه نور کړوړه. یوې هم انسان ته نه و ورته. څوک داسې له رنګه تور و تا به ویل چا د سکرو رنګ ورکړی وي، او څوک داسې سره او سپین و لکه د تازه حلال کړي غوایي تازه غوښه. د کلي خلکو په اول ځل د داسې څیرو او جامو خلک لیدل. له هغو سره جګړه او مقابله لکه له ډبرو سره د سر وهل و، او په لوی لاس ځانونه له غرونو راکنډه کول و. هیڅوک نه پوهېدل چې دا څه ډول آشا بلا او مخلوق ده. چا پیریان ګڼل، چا دیوان، او ځنه له نورو سیارو راغلي استازي. دغه عجیبه مخلوق نه یوازې دننه او د باندې ټوله کلا نیولې وه، پاس ونو ته هم ختلی وو، او لکه مارغان د ونو په لویو منډانو ناست و. آن د کلافو برجونو کې یې هم مورچلې جوړې کړې وې. خو دغو راغلو نا آشنا موجوداتو هیڅ شی او هیچ چا ته لاس نه وروړ. دا سیرې په ګړېدلو او خبرو هم د چا سر نه خلاصېده، او کلیوالو ته داسې برېښېدل لکه ګونګیان چې په اشارو غږېږي. د هغوی مشر چې په لاس او ورمېږې ګڼ ماران رسم و، د کلي په لویه میدانۍ کې یې د ترحېدلي کلي اوسېدونکو ته لاس ونیوه، او په لوړ آواز ګډ شو: مه بیریږئ، موږ له هېڅ شي سره کار نه لرو. په دې سره کلیوالو کې سا وچلېده، ډاډه او ویره یې له سره والوته. د کلي مشر ژر ورغبرګه کړه: نو په دې نیمه شپه کې څه بې پوښتنې او بې اجازې په کلي کې راننوتې یاست؟ د ناآشنا مخلوق مشر اوږې پورته ونیوې، بې له ویرې او ترهې په غرور او مستۍ وویل: موږ مو په مور پسې راغلي یو. په دې سره په ټول کلي او کور کې شور جوړ شو. ټولو یو بل ته حق پک وکتل، او دغې ناروا او سپکې غوښتنې ته ګرد له غوسې شنه او سره واوښتل. د کلي مشر وویل: په دې بوډۍ څه کوئ؟ دا خو کومه پیغله هم نه ده چې کوم زلمي ته یې نکاح کړئ. د راغلي مخلوق مشر نری مسکا وکړه. د کلیوالو په احساساتو او غوسې هیڅ سر ونه ګراوه. هماغسې سر تمبه یې وویل: موږ دومره ساده نه یو، موږ د واده پسې نه یو راغلي. موږ ته د هغو غلو او زورورو کیسې ټولې معلومې دي چې ستاسې د مور د واده په حوس کې یې سرونه بایللي او شرمېدلي تښتېدلي دي. ټولو وړو او زړو زامنو، لمسیانو، کړوسیانو، کودیانو او نورو یوه او بل ته وکتل. بیا ټولو په یوه سا چیغه کړه: نو له دې زړې بوډۍ څه غواړئ؟ د غلو مشر په لوړ آواز ځواب ورکړ: د هغې کمالونه. د کمالونو په اورېدو ټوله کلا ایخه پاتې شوه، او هر یوه له خولې بې واکه راووتل: کمالونه؟ د غلو مشر د شور او زوږ په منځ کې په بیړه ورغبرګه کړه: موږ د هغې کمالونه یادوو، او له ځانه سره یې وړو. د کلا له منځه یوه تن چې په خپله منډۍ ګیره یې لاس واهه او له تسبو یې پرله پسې ټکاری ویسته، په زوره وویل: موږ ته یې په بدل کې څه راکوئ؟ د هغه په دې له شرمه ډک غوښتنه او معامله ټول واړه او زاړه له غوسې سره او شنه شول. هر چا په لاس کې نیولې وسله هغه سړي ته ونیوه، او له هرې لور پرې د کنځلو او ګواښونو باران جوړ شو. څه بد کوې؟ په مور سودا کوې، مور خرڅوې؟ او هغه چې هماغه څیرې تسبې اړولې، او د هرې دانې په اړولو به یې د خدای نوم هم په لوړ آواز واخیست، بې واکه خندا ونیوه، او د هیچا د کنځلو او ګواښونو ونه ویرېدم. که داسې در باندې مور ګرانه وی، په داسې درانه خوب به نه بیدېدلی. د هغه په دې خبره ټول ولاړ کسان لکه له خوبه چې راکینی وښورېدل. یو تن یې چې د شاته ولاړ و سر وخوزاو او ده خبره دستی تصدیق کرد. ده ریختی هوایی چی پا چخ بلا مور گرانوی پا دستی دران خوب نبی دیگی. ایبو بل هم چی حدس کشم لیه وحلی او پا اوگدو بری تونوی لاست تیره و غاره تازه کرد او پا پلاویی بویل. مگ نیوازی بیده. رانده او کانیو ناپوه هم یو چی پرده مخلوق لطوم را لری ملکونو غرونو سمندرونو او نورو سیارو زمگ ده مور پا کمالونو خبر ده او مکلا حقن پیجنو او لده سرا دو طول کلاوگرو لشار مسترگی لانده ونی ولی او تر دیره یو بلت نور لشار مور ونکتل.
د پښتو لرغونې ادبي دورې یو مشهور شاعر شیخ متی چې نسبی خرخبون ترسی د ادب جام په نننې برخه کې سهار ګل میرزه د هغه د ژوند احوال وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ متی دا مشهور عارف او متقی شاعر له پښتنو غوریا خیلو څخه دی چې د لوی نیک خرخبون هم د پښتو ادیب او شاعر و. شیخ متی د عباس زوی وو چې عباس د عمر او عمر د خلیل زوی وو. خلیل د غوریا او غوریا د کند او کند خرخبون زوی وو. دا مشهور کورنۍ د خرخبون تر مرګ وروسته په ارغسان، پخین او پیښور کې سره خپره شوه او شیخ متی دوه ورونه نور هم درلودل چې حسن او عمران نومېدل. د عمران مزار تر اوسه د کوګک په غره کې دی چې هغه غر د ده په نامه د خواجه عمران غر هم بلل کیږي او یوه خور یې چې خاله نومېده قبر یې تر اوسه هم په پخین کې ډېر مشهور دی او په کلات کې د ترنک پر غاړه د خاله کلی هم د همدې په نامه تر اوسه هم باله شي چې دا په خپل ژوند کې هلته اوسېده. شیخ متی پر شپږ سوه درویشتم کال زیږیدلی او پنځه شپېته کالو په عمر د ترنک پر غاړه په شپږ سوه اتیا اتیاوم کې وفات شوی دی. د ده مزار تر اوسه د کندهار شمال شرقي خواته تقریبا 50 میل لري پر یوه غونډۍ واقع ده چې کلات بولي او د په کلات بابا مشهور ده. د خپل ژوند هم د ترنک پر غاړو او د غونډان په غره او د کلات په حدودو کې تیر کړی ده. د شیخ متی کورنۍ په خلیلو غوریاخیلو کې خورا مشهور ده. دوی د پیښور له رغو څخه بیرته د کندهار خواو ته او د ترنک غاړو ته ولاړل. په علم او عرفان معروف و او پښتنو مورخان یې ذکر ډیر راوړی دی. نعمت الله په محزن او اخوند دروېزه په خپله تذکره حیاتی افغانی او نور مورخانو د دې کورنۍ احوال په تفصیل سره ذکر کړی دی او د دغې عرفاني کورنۍ خلک تر اوسه هم د کندهار د ناکودک په کلي کې اوسي. په دوی کې ډیر شاعران، مورخان او عارفان تیر شوي دي. تر خرخبون وروسته هم ښایي چې دوه پیړۍ په دې معروفه کورنۍ کې ډیر مشاهیر او شعرا تیر شوي وي چې زمانې د دوی اثار سره مروړلي او پریولي دي. خو دوه پیړۍ وروسته د پښتو شعر یو خورا ښاغلی او عارف ادیب موږ وپیژنده چې د مغولو د تاړاک په منځ کې دنیا ته راغی او هغه نو شیخ متی دی. شیخ متی د پښتو یو خورا لوی صوفی او عرفانی شاعر دی. د په غونډان یعنی د کندهار د کلات په یو غره کې یو کتاب لیکلی و چې نوم یې و د خدای مینه او د پټې خزانې مولف وایي چې دا کتاب په کلات کې د ده پر مزار پروت و او زائرانو یعنی کتونکو بلوست. اکثره یې عرفانی اشعار او مناجات و او په داسې ډول ویل شوي و چې پر خلکو به یې ډېره اغیزه کوله او زړونه به یې ویلې کول. په خواشینۍ سره چې د دې صوفي او مقتدر شاعر اشعار زموږ په لاس کې نشته خو د پټې خزانې مولف یې دغه یوه عرفاني خوږه منظومه له خپله پلار اورېدلې وه او داسې رانقل کړې ده. خو ګوریدونکو که څه هم دغه منظومه ډیره اوږده ده خو غواړو چې د خپرونې د وخت لکه مخته یوازې یو څو بیتونه تاسو ته درواورو. جنډه زرغون که په بیدیا ده، جنډه زرغون که په بیدیا ده، د برین خوا ته په خندا ده، ترنک چې خړ ده په ژړا ده، دا ټوله غیس د مینې ستا ده، ټوله ښکلا د ستا له لاسه، ای د پاسوالو پاسا پاسا کلمر روخانه مخ سپین دے کلمر روخانه مخ سپین دے بیا د سپوږمیا تنده ورینده که غر دے خکله پرتمین دے لکه هندار مخ د سین دے ستا د خکلا دا پلوشه ده دای یو سپکا ننداره ده دل تلوی غرونه زرغونیږي دل تلوی غرونه زرغونیږي د ژوند وږمې پکې چلیږي بوراوی شاو خوا کړیږي سترګې لیدو ته یې خیږي لوی خاونده ټوله ته یې تل د نړۍ په ښکلي دی خاونده ښکلی ستا جمال دی خاونده ښکلی ستا جمال دی ښکاره یې لوړ په لور کمال دی که ورځ که شپه که پیړۍ کال دی ستا د قدرت کمکۍ مثال دی ستا د لورونو یو رڼا ده دلته چې جوړه تماشا ده دلته چې جوړه تماشا ده
رادیوی مجلې د ورخمین خیال په تیری برخه کې مو د کاکاو زرنی د منځومي لومړی سرود واورید. هلته ساکان د خپلې ملکی دراتګ لپاره د هیرمند د سین په غاړه تیاریانی نیسی. په ورخمین خیال کې د کاکاو زرنی لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال په خپل ژبه د منځومي د دویم سرود لومړی برخه دراوروي.
د سهار د وروستي ستوري زلا درومي سباون پر اسمان سپینه کرخه کاږي ستر هیرمن د زمانه په څیر روان دی چیرته غلی چیرته مست او خروشان دی لوی مزدک د تاهیس ماسات ورڅیرمه ډیر وګړي راټول شوي دي دعا ته څه سپینګیري څه میرمنی څه ځوانان دي درباریان کتار کتار ولاړ پر لاره په پیره ولاړ سپاهیان دی نیزواله د ساکی ټبر مشران بر سر ولاړ دي څوک راغلی د پامیر له سر درو دي څه د سترې باکتریا له زاړه خاره څه مشران له هندوکڅه را اوښتي له باګرام ناګر ویهار او کابورانه د سیند غاړه نن سهار داسې رنګینه لکه ګډ شي سبززار له لالزاره ټول په تمه دي د ځوانې ټول واکمنې هغه ښکلی د ساکي ټبر ملکه د زرینې د کوکب آواز شو پورته لوی ډولونه په غربا شول چیرې لرې ترمونو غاړي و ایستي هوا ته د چنچنو سیل شو پورته له باغونو سپینې بتې د سیند غاړې ته شوې غلې د آسونو ششنهار شو په میدان کې ګربتان جوړه راتاو شول په آسمان کې روان تخت دی پر اوګو د غلامانو لس کنیزې ورپسې د سینګار کړې سل ساتون کې سپین آسونه ترې چاپېره را روان د هیرمند غاړې ته کوکب دی د روان تخت پر سر ناست ملکه ده شنه بخمل باندې د تخت داسې ښکاریږي لکه سپینه سپوږمۍ هسکه پر شنه څوکه زرین تاج جوغدار پر سر ولاړ دی هسکه غاړه یې د سپینې قوت امثال دی درباریان لاس په نامه ورته ولاړ دي د زرین تخت روان په دبدبه دی نیزوال سپاهیان ولاړ دي لکه پژې لښکر ټول ورته ولاړ په تلوسه دی
لال مر چرک ندی وحل خورانا دا غل شور ده هرمند خوک پا غوگ لگی گی ده مرغی و شور ما شور رازی لونو ده سهار وگما پست پست چلی گی تورو منو غاڑ حسک کڑی نواتا ده دولونو غربهار اوری دل کی گی ملکه لتخت کزا پا غرور شوا ده سیند غاڑ تای واخ استلگامونا ده سهار پستو وگموی جامعه کل کڑی زرین تاج لانده زلف پنچا شوی تور استرگی چپو سر پا جنگوی ده سیند غاڑ تا ورکوز شو اوبو تا ده اوبو پستو چپوی پخی کل کڑی ده هیرمند اوبه لاس ککڑی را پورتا پیای وشین دلی خواد ده باغونو ده خوگی هوا رو رسای کش کرا ملکی کری سترگ پتی بخ آسمان تا ده سرو شندو پا مکیزی کم چو ویل ده خپل تخت خوات استنه پناز اداشوا ده مزدک ده دروازی ده دالان مختا ده هوما چلویخت خمون کتار ایخی هر یو خم سره یو ساقی ولالا سر دسمال ده ملکی لاسک اخکارشو او چلویخت جامون دکشول لخومونو.
نن بحال درست دزڑو آئیو ماوی نن بحال درست دزڑو آئیو سج پغو سشوی وز بس آئیم 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 ماوی نن بحال درست دزڑو آئیو ماوی نن بحال درست دزڑو خیر دے تو بوایم تو بنوایم خیر دے تو بوایم تو بنوایم دچ پغو سشوی وچ بسوایم سوایم ماوی نن بحال درت دزڑوایم ماوی نن بحال درت دزڑوایم پختانہ وایم اس بنو ز چاہتا پختانہ وایم
دچ په غوسه شوې وس بس وایم سوایم ما وینن بهال درته د زړونو ما وینن بهال درته د زړونو سم کلا کاغوایم سہمزا چم کلا کاغوایم دچ پہو سشمے وس بسوایم سوایم ما وینن بہال درت دزڑوایم ما وینن بہال درت دزڑوایم.